کورنۍ به څه ورته وایي له ډیرو خطرناکو حالاتو سره مخ کیږي؟
زمونږ په شفخانه کې داسې ښځې دي چې د هغې دوه یا درې لورګانې وي، او کله چې څلورمه یا پنځمه کله چې بله وشي نو هغې باندې ډېر خفګان ښیي، ډېرې پسته ولادت نه ډېرې شدید خونې زیانې کوي د خفګان په خاطر باندې. په دې شفخانه کې زه داسې یوه واقع مې هم لیدلې ده چې یوه ښځه په خپله سکتې قلبي وکړه او مړه شوه. د همدې نه چې هغې نه پوهېږم شپږ اووه لورانې وې او بله لور هم وشوه، او د هغې د فامیل لخوا هم دا ورته ویل شوي وو چې موږ بیا تا پسې نه راځو، نه به ته بیا کور ته راځې که چیرې تا نجلۍ وشوه. هغه ښځه د منځه ولاړه چې کله پوه شوه او ماشوم یې ورته وښودل شو چې دا نجلۍ ده.
د نسایي ولادي برخې ځینې متخصصین په دې باور دي چې 80% کورنۍ د لور په زیږیدو د خپګان احساس کوي، چې له هغې جملې نه مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او آن کله کله میندې خپل ماشوم په روغتون کې پرېږدي. نور معلومات به په ملالۍ زیږنتون کې له ترینر متخصص ډاکټر عتیق الله حلیمی نه واورو.
مواقع بزن دیده شده در خود شفاخانه ما
زینی وختونه زموږ پر وختون کې لیدل شوی. زینی میرمنې چې لورانی ډیری وی خپل نوې زیږیدلې لور به سرنوشت پر وختون کې پرېږدي او ترې تختی، چې دا موضوع لاتیفي اسلامي او انساني په لاره هیڅ کار نه ده،
و هم از نظر اسلامی کار درست نیست.
ځینې کورنۍ بیا د لور ماشومې په زیږیدو دومره په قهر وي چې آن وړې ماشومې سره هم تاوتریخوالی کوي او شیدې نه ورکوي. د کابل اوسیدونکي سپیڅلې وایي دا خپله د داسې وچلند قرباني ده. دا وایي په ما یې یوه میاشت نوم نه ویښی او څو ورځې مې مور شیدې نه وې راکړې.
موږ یولس خویندې یو، زه خپله د مور پلار نه هم لور یم، نو ماته همداسې قصه سوې ده ځکه زه پیدا وم ما تر یوې میاشتې پورې نوم نه درلود، ځکه نه هم لور وم. نو د چا خبره د مور پلار زړونه سړه سوي وو، رانه د نجلۍ له سړه سوي وو، ځکه دا نجلۍ ده. زه خپله کله چې له دې قصې نه خبره شوم نو دومره خفه وم چې دغه دنیا په لویه دنیا کې ماته جای نه اوسي، زه دلته زوند کمه د دومره ماته. کله چې اوس هم راپیدېږ زه ډېر ورباندې دردېږم، ډېره زړه ماته راځي پوه شو تر اخره حتی اندازې پورې. اما به مې قصه راته کړله وایي سره له دې چې نوم ما باندې یوه میاشت نه وکېښودل سوی، نو ما ته مې مور درې ورځې شیدې نه وې راکړې. اما مې ویل چې ما به تا ته تور شی دمو هغه به مې په خوله کې درته اچوو. دې خو زما ګناه نه وه په دې کې، ځکه هغوی خپل قصد او قصور له ما نه ویستي. زه ولې هلک نه ده ولې نجلۍ ده.
دا چې د ماشوم نجلۍ په زیږیدلو خفګان کول یا شیدې نه ورکول د اسلام نظر څنګه دي؟ د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي علومو استاد سالم محمد اخترخیل د لور په زیږیدلو خفګان کول د جاهلیت د زمانې له خویونو پیروي او ناروا عمل ګڼي.
اولاد ورکول دا د خدای په لاس کې دي. چا ته لور ورکوي، چا ته زوی ورکوي، څوک حکیم ګرځي چې نه لور ورکرکیږي نه زوی ورکرکیږي. نو موږ مسلمانان یو په دې متقر باید اوسو چې اولاد ورکونه دا د الله په لاس کې ده. لور هم دا د خدای مخلوق ده، که زوی هم دا د خدای مخلوق ده. شیرخوارګۍ مدت معلوم ده چې دوه نیم کاله باید د تشدی ورکړي شي. دا حق ده د اولاد په مور پلار باندې چې باید دا حق په هیڅ صورت باندې تلف نه شي. که څوک دا حق تلف کوي او دا د نجلۍ د ضعف او د ناتوانۍ او د سوی تغذی یا تا د مړینې لامل ګرځي دا په دې کې ګرام دی او دا الله ته به په قیامت کې خپل ځواب ورکړي.
خوشته داسې کورنۍ هم چې د لور په زیږیدو خوشحالیږي او په دې برخه کې له میرمنې سره هیڅ ډول تاوتریخوالی نه کوي. د کابل اوسیدونکي روګله او خاوند یې له خدای ډېر شکر ګزاره دي چې خدای نازولې لور ورکړې ده.
لور مې د ناوې څخه پیدا شوې، ولې به خپه یم؟ الله ته خو مې چې سره زر نه ولېږلې، سیاسې را ولېږل. خاوند خو مې له مانه بهتر خوشحاله ده، د هغه نه مخکې خوشحاله.
درنو اوریدونکو، زموږ اوسنۍ خبرونه همدلته پای ته ورسیده. تر بیا ښه دوسی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او په ناس ماړه لر، ځکه چې اوس خو له هر څه مخکې د ناس ماړولو غم ټول ورخطا کړي دي، تر دې چې غله میلیونران بیا تر ټولو ورخطا دي. او وایي چې که بهرنۍ مرستې کمې شي څه به کوو، څه به خورو؟ اوس د کابل خار د غرونو کورونه رنگوي. وای چای د رنگولو پروژه اخیسته ده، خو داسې رنگوي چې نن یې رنگ وي سبا یې بیا رنگ پکه شوی وي. د پروژې رنگ دی نو. د خپرونې په پیل کې مو د جنګونو له ویان سره مرکه درته کړې ده چې واورئ جنګونه څنګه روان دي.
صاحب، که د امنیت په حق لرنا واچوی نو خوشحاله بشو.
امنیت ښه دی، له امنیت څخه سل په سلو کې راضی یو. ټول خلک مو شکر دی په امنیت کې ژوند کوي. که یو نیم ځای څه خبره وي نو هغه خو معمولی ده، په ټولو هیوادونو کې وړې او غټې پیښې رامنځته کیږي.
تیره ورځ د دریو ولسوالیو اته پوځي مرکزونو او بې شمېره امنیتي پوستو د سقوط خبر ورکړل شو. په دې هکله تاسو څه وایئ؟
هو، زموږ ځواکونو د هیواد په څو ځایونو کې تکتیکي په شاتګونه کړي دي او په جنګي قاموس کې دا معمولي خبره ده، کله به وړاندې ځو او کله به په شا ځو. د ولسوالۍ سقوط رښتیا دی، خو د بیرته نیولو په پلان یې کار روان دی.
ویل کیږي چې د دغو ځایونو له سقوط سره مخالفینو ته ډېرې وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي دي. دا خطرناک کیدی نشي؟
نه نه، د عقب نشنۍ په وخت کې زموږ ځواکونو څو دانې له کار لوېدلي موټرونه او زغروال ګاډي پرېښي دي چې مخالفین کار نشي ترې اخیستلی.
ویل کیږي چې په دغو تکتیکي په شاتګونو کې دښمن ډېر قوي شوی او ډېرې وسلې او وسایل یې هم ترلاسه کړي دي.
هیڅ مهمه نه ده، زه هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې مخالفین له دغو وسلو څخه هیڅ کار نشي اخیستلی. که بیا هم په لاس ورغلیو وسلو باندې ډزې هم وکړي نو نښه نشي پیوشتی، ځکه د په شاتګ په وخت کې زموږ ځواکونو د دغو وسلو نشانونه کاږه کړي دي.
دا خو یې نور ډېر د هوښیارۍ کار کړی دی.
هو، موږ خپلو ځواکونو ته دا ورښودلي چې کله یې په شاتګ کاوه نو د پاتې کیدونکو وسلو نشانونه کاږه کړي او یا یې هم ستنې ماتې کړي، او کار د جات وي نو ټایرونه یې پنچر کړي.
نو څه ګمان کوئ چې دغو کارونو تر اوسه څه ګټه هم کړې ده که نه؟
هو، هر کله چې له کومې ولسوالۍ مرکز او یا هم پوستې نه زموږ ځواکونو پښې سپکې کړي دي، په کراره یې تر امن ځایه ځانونه رسولي دي، ځکه هلته ترې پاتې وسلې او نقلي وسایط د پنچرېدو او نشانونو د کږېدو له امله د استعمال وړ نه وي، او دښمن چې تر څو هغه جوړوي دوی د غرونو غرونو ځان پناه کړی وي.
د پرمختګ هم کوم مثال لرئ که نه؟
هو، ولې نه، په څو ځایونو کې مخته تللي یو، ځکه دښمن تښتېدلی وي. همدا اوس مو د دښمن څو مرکزونه کلابند کړي دي او په دې کار روان دی چې یا تسلیم شي او یا هم وتښتي.
او که مقامات وکړي؟
بیا نو موږ هم لاس تر زنې نه ورته کینو، په نویو تکتیکونو او ستراتیژیو غور کوو.
څه ګمان کوئ چې سا کال به جګړه پای ته ورسیږي که نه؟
که مخالفین تسلیم شي خو وو، او که تسلیم نشي نو جګړه به روانه وي، کله دوی زغلولي کله موږ زغلېدلي.
په دغو زغلېدو او رازغلېدو کې عام خلک در په دره شول، د هغو غم
ولس رښتیا هم په عذاب کې دی. موږ هم ورته خفه یو، خو څه وکړو، د خراب و تراب جګړه ده، هیڅ هم نشو کولی.
نو د آینده لپاره څه پلان لرئ که نه؟
زموږ علمي بورد همدا اوس هم په دې کار کوي چې جګړه څنګه ختمه شي او که ختمه نشي څه به وشي.
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې په جنګي ستراتیژي، جنګي تکتیکونو او جنګي امکاناتو څېړنه کوي، ژر واو که وروسته یو حل به یې راوباسي.
او که یې حل راونوځي
بیا به نو جګړه کوو، کله به وړاندې ځو او کله به هم بیرته وروسته کیږو. دا کار هم د موږ په ګټه دی او هم د هیوادوالو.
څنګه مو په ګټه دی؟
ځکه چې د کار زمینه پکې برابرېږي، که راپورې ونه خاندې څه ځوانان له اخوا مصرفېږي او یو مړی ډوډۍ لاسته راوړي، او څه ځوانان او زاړه دا خوا پیسه داره کېږي، له بېکارۍ نه دا هم ښه ده.
خفه دې کړم، دا خو ډېر بېکاره نظر دی.
که خفه کېږي او که خوشحالېږي د موږ ګټه ده پکې.
پلنچوی
متلونا
و وای د ګډی لار پژرندوی
لکه د ډالرو چې په چارواکو ده.
وای چرسی زوی نه زوی
لکه نالایق وزیر چې نه وزیر.
وای لامدو خټو ته لګو به پکار وی
لکه د والی د شرکتونو لپاره چې وزیر کېدل پکار دی.
وای ګټي تر ګټونو لاندې وی
لکه د پروژو پیسې چې له پروپوزلونو لاندې دي.
وای غم له غمه نه شرمیږي
لکه رشوت خور چې له رشوت خور نه شرمیږي.
وای غریب و همه جامې تیروا
لکه د ترافیکو معذفین چې د کراچی وانانو دک کراچی د سرک په سر چپا کوي.
وای سړی له خپلې لمنې ورخلی
لکه افغانستان چې له خپلو ګاونډیانو ورخیستای.
اوس دغه د منګز کوش کیسه هم واورئ.
په دفتر کې معمولا د کال په دو وختونو کې له مچانو ډیر په عذابېدو. یو هغه وخت چې هوا به ډیره توده شوه او مچانو به د لمر له ویرې د کوټو خواته مخه کړه، او بل هغه وخت چې هوا به ډیره سړه شوه نو مچانو به د ځان تودولو لپاره د دفترونو لار ونیوه. سره له دې چې د دفتر اداري مامورینو او پیادهګانو ډېرې خوارۍ کولې چې مچان منع کړي او پرې نږدي چې مامورین له کاره وباسي، خو د مچ سترګې او شلګي خو نو ټولو ته معلومه ده چې ویک شوي لایې سودا سي ترې خلاصون او بیا نو ترې خلاصېدل ګران شي. برنډې ته وتلې دروازې ته یې جالیداره دروازه هم کېښوده چې مچان رانسي، خو مچانو بیا هم ځانونه د دفترونو کوټو ته رسول او د مامورینو د په عذابېدو ټول کوشش یې کاوه. چې په کمپیوټر به د کار کاوه نو په هغه لاس به د کېناست په کوم به دی چې د کمپیوټر ماوس نیولی و، او که به دې په قلم کار کاوه نو مچ به دې لکه نابلدی میلمه د پوزې په دا سر کېناست او پوزه به یې ګروله. پیادهګانو خوارانو ډیر وخت سهار وختي د مچانو ضد سپری هم شیندله، خو ساعت وروسته به بیا مچان لکه په ځینو سیمو کې د نامعلومه څرخي الوتکو په هوا شول او د مامورینو د ځورولو کار به یې پیل کړ. یوه ورځ چې زموږ نوې همکاره د مچانو له هزاره تر پوزې راغلې وه نو واده یې وکړه چې سبا ته به خامخا منګس کوش یعنی هغه سریښناکه ریتاړه راوړي او په دفتر کې به یې راځوړندوي چې د مچانو له غمه بېغمه شو. بیا هغې د هغه ډېر زیات صفتونه وکړل چې د دوی په کور کې هر ورځ په لسګونو مچان پرې نښتې وي او دوی اوس د مچ بنګ هم نه دی اورېدلی. د منګس کوش د راوړلو وعده اوږده سوه او خبره له زمینه اوړي ته ورسېده، خو د همکارانو د ډېرو ویلو له امله یې یوه ورځ منګس کوش ریتاړه راوړه او په دغو رنجو مو سترګې تورې شوې. سریښناکه ریتاړه مو د کړکۍ په خوا کې راځوړنده کړه او ټول خوشحاله شو چې نور نو د مچانو له شره بېغمه شو. ټولو سترګې منګس کوش ته نیولې وې چې مچ پې کېني او د بیرته الوتلو ارمان ګورته یوسي. لومړۍ ورځ تېره شوه، دوهمه ورځ تېره شوه، درېیمه ورځ تېره شوه او بالاخره چې درېیمه اونۍ هم تېره شوه نو د ټولو یقین شو چې مچان پوه شوي او آخوا نه ورځي. آخر ټولو همکارانو دا تصمیم ونیوه چې پاڅېږي او د کوټې مچان د منګس کوش خواته ور وکشوي چې لږ تر لږه خو یې هغه د نښتلو ننداره وکړي. خو له ټولو هڅو او کوششونو سره سره هم ونه توانېدو چې مچ د منګس کوش خواته ورولو او پرې وې نښلوو. اوس مچان هم د نوې ټکنالوژۍ په خطرونو پوه شوي دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، غرانی، حسین حکمت، رڼا هوتک او برای افغانپور. که له موږ سره اړیکې نیسئ
نو د پوز بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یاویا، کندهار 2، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد